کراتیکا اصول سره د منګه دغه فیصله رنگینی نړۍ سره د متضاد دی. جنگ چې د خپل چې د اوس تاکید پکېږي دوام او دا که جګړه نه وي خو طالب هم نشته، د دې ختمول دا مستقیمه معنی ده. مخامخ کېدل له حکومت سره لکه د طالبانو له اړخه چې دوی مخامخ شوي نه دي دولت، دا چې تعجیزي شروط کړي دا بله معنی ده. مثلا دا د جګړې لپاره ایدیولوژیکه توجیه چې د طالبانو لخوا وجود لري چې دا دوی جنگ ته جهاد وایي، د دې ایسته کول او له دې سره پر مخ تلل چې دوی اخته ورکي، او دا د موږ د ارزښتونو طرف چې ده چې دا په شل کاله کې کوم ارزښتونه لاسته راوړیم دي، تعلیم ده، دیموکراسي ده، پرمختګونه دي، د دغو منل په طالب باندې دا هغه سخت مستقیمه معنی دي. او د طالب له لوري ځینې تعجیزي شرایط چې کېښودل سولو، مثلا اعدامیان په دولت باندې خلاص کړو، داسې ډېر سخت شرایط شته. که غیر مستقیم معنی مثلا د آینده ابهام، قضایي مسؤلیتونه، ویره، د همسایه ملکونو مداخلې، هغې ته قناعت ورکول، فرهنګي توپیرونه، داسې ډېرې مسلې دي چې زه فکر کوم هغه هم شته. بل دا ده چې دا د سولې لپاره تنه دلته طالب کفایت نه کوي، د سولې نور موانع هم شته. ځینې داعش، د القاعده، د نورې توندلارې ډلې دي، او په دا طالب کې نظامي ډله چې د طالبانو د سیاسي ډلې سره دوی هم نوایي ډېر کله نه لري. دوی نوې شوراګانې جوړې کړې دي. معنا دا ده چې سیمه ییزه اجماع دروند کار ده. د طالبانو دغه جنگي ډلې او ماسې والا طالب نه، د طالب تر چتر لاندې دا نورې ډلې لکه داعش او القاعده او دا نورې تروریستي ډلې، د دوی بیرون پاتې کېدل دا بیا هم هماغه په اصطلاح ممانعتونه ایجادوي کې.
بله سب، ډیره زیاته مننه ښاغلی آصف ننګو چې د ملي مصالحتي شورا د تشکیل په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د عاشورا له کبله د موسیقي پروګرام نه لرو، په ځای ازادي راډیوي مجله وړاندې کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجله په نننۍ غنه کې مود یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر په خیر اوسه د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا، او یاد دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیوال کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې له ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ انترې داسې چې یو دا ماډل خوخه د ډېر زیات مخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لنډ کیسه بدل نه واوري.
یو لدغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و، زکه جمعه و، نورې ورځې خو رسمیات وي.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمند آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي، وایي چې د ماشومانو لپاره یې نوې سندرې پیل کړې دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالی احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمان یې په اړه راپور لري. آسیه مهرابی
هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومان ته هم سندرې ووایي.
زه وړن جلیما پلات شاپریما مور تنا وکیما شکلی ګلالیما لوبی پخ پل کور کوم پام پخ پل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو اسیا ولې غواړي چې ماشومانو ته سندری وایي؟
دی دا ورې دو د پاره څنل لري، دی د لیدو د پاره څنل لري، او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیا مهرابی خپل هم دوا ماشومان لري او لشلو کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او په خبره غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر اوسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شعرو نورو ته سترګې په لارې یم چې هغه راورسېږي هغه هم کمپوز کړم. او دغه را رسېدلي څلور شعرونه یا راکړل شوي څلور شعرونه، یو د فرشتې صالحي دی، یو د ولولې کوچۍ دی، او بل د نګینې اتمانځی دی، او څلورم د رڼا زورمتی دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشته صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوبي او سندري دي، چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډېرې سي او دا به یو ښه پیل وي.
مخکې هم یو شمېر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالي ولی، شفیق مرید او یو شمېر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندري ویلې دي، خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواسیا جانه خپله یوه نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یوه ډېره بریالۍ تجربه موږ ته په لاس راکړي. ماشومان دغسې ترانې ډېرې زیاتې خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بیخي په نشت حساب دی.
آسیا مهرابی وای که چیرې لاسنیوی وشي په ځانګړي ډول د سندرو د موسیقۍ د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومانو ته به نور سندرې هم ووایي.
بابا کړي کیسی دی وطن کی مومی وی دی، بابا کړي کیسی دی وطن کی مومی وی دی، انار پکندهار وردګو کی منی دی، انار پکندهار وردګو کی منی دی، بابا کړي کیسی دی وطن کی مومی وی دی.
کچام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی، ل طبي افاتو نیولې تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولي یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمین لري. هغه یو کمپوز جوړونکې، هارمونی غږونکې او غزل ویونکې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لا رو ګذر کتلې ده 15 ډیر کال کې
چې موسیقي کې په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندرې بدی ویلې، څومره غزل بدی ویلې؟
ما اکثر ته خپل چې جوړ کړي دغه ویلې یا مې د پلار والد سره ویلې یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت قابل قدر سره دم ویلی شاید کم دان نیم نو زیاتر ما خپل ترزونه ویلی دی خو د بابا ترزونه می د پلار ترزونه ویل لکه دی کې تاس بز تاس داسې یو چې موسیقي نو دا سندر خو ما ډیر ویلی دی خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمګ د انټری داسې چې یو دا ما ډیر خوخه د ډیر زیات مخوخه چې مینیمونز بمګ د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګی لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد مری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړ کړی
ولی سب ساسی پا کورانی که یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چه آغا ستاسی ده والد سب ده شاولی استاد ده کله چې تم موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار یو دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی آیا سخت درته نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسم ګرانه تر هغه غوښنه خنه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل دی دا داس یو صفت برته کوم چې دی د خیبر یو خبر برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوډیر محترم سړی اوډیر پوی سړی هغه زما پلار ته ویلو چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون د زمو مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅو امرود کی دی نارنج کی دی انار کی دی غنه روزی نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړي بیا هم شکر گزار همدغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی
د موسیقی په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي کنه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقی برخه کې باقاعده زده کړې کړي یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ابو علی خان د عاشق علی خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علی خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړې غلام علی خان استاد برکت علی خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علی خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد چې هغه مستون ابو علی خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زر ولی د استاد مستون ابو علی خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره یعنی 2009 پورې یعنی پورې موږ د هغه سره شاګردان دا غینه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دوی ته موږ شکر یو چې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دی وبخښي الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره نو بیا موږ خان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو په ایمان به دی که خمارستم د استاد خان محمد ویلې داسې مره او زموږ په کابل راډیو افغانستان کې ویلې نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور موږ لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګه کاډین غوز د هغه شاګرد مې داسې استادان مختلف غو زیاتر علم چې موږ هغه سره موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسته خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسې کوي
بس زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګلګ ام لګي ګوتې مو ته ویم بغیر اوریدل چې دا سب پویدل چې دا زمون ساز دا په اړه باندې مونږ پویګو مګم خګول هغه دا و د یوم نکوم
یره تاسو ویلی چې تقریبا ډیر پنځه ډیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر کار کې یعنی تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی خو تاسو چې رمد بوات شو ډیر نه دا او سندري مو ډيري رسنیز شي ویني دي یا راوت ني دي دي لامل سره
ما ډیر ځل ما نه داخل غوډه پښتنه کړو زه ډیر ځل ما دا خبره کړې نه یو خبره شزو کوم ما په کور کې زما نه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړو او دا غي د دې ساس سره ډیره زیاته مینه و ډیر شوق یم زما د سندرې او داغه د سندرې زما د आवाज او داغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولې لیونتو به پوري هغه ورنه نوته او که چېرې ما په یو اس باندې دوکو غاغه کسان بیا بوچي په یو توره په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه باندې دا صرف دا کار شو چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړی دي ترزونه مې جوړ کړی دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړي مې چې مخې لاړ شي وي وازینه یې لته دا چې از ما هغه رور په موږ ډېر زخت ډېر زیات ګران دي او دا هغه لیونتوب چې موږ لیدل دي موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وروګه خام چې دا اوس کوم فکر دی زموږ نو اوس موږ ځان ته لارې بیلې کړې په خپل مسیر په خپل لار روان دي، شمالي جان په خپل لار روان دي، زه په خپل لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځانګړي نوم څښتنان یې، کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسې دا لاره ده، ستاسې والي صاحب تاسو ته ویلي چې ستاسې دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازم 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 لازم.
او په دې بحث کوي
ولې نه؟ ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، دغه د هر هغه څه الګ دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي، دا شمالي نه چې تاسو سره اوریدل دي کې ډیر زیات له موږ سره بناسي، موږ سره مشورې کړي دي، پلان سره بناسي، هغه یې پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم، زکم لیول باندې ویم، ما سره ډیر خبر داسې شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چلته سرولي میو شمالي مینو زز نه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا هغه کار دی. دلته شمالي یو ډیر ښه غزل خوان دی، یو ډیر ښه استعداد لري، یو ډیر لوی استعداد لري، نو د کار مصیری بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخیوسی
او زرولی افغان باید فلکلور
مختلف فلکلور
اوریدونکو په مثبت مې چې تاسو یو زمزمه ووري،
ما یو تر شمالي د جوړ کړي دا پر د زمزمه کوم دانش یو نو شاعر راوته ډیر خوګ دی، خلک ډیر زیات خوخی په ما خپل مل خلک را کلاوت دي، او ما په سوچ ګوتې مو تیم په الی جی ملنګ په کشکول کې دې روپې دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی چھ داد کے رامات دشائر دیو کبل چھ پغاڑا دے جامے د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دې او کبل څه
نامه
شمالي جان د پاره د ترز وکړ.
ولې سب د روسي پښتنې په توګه ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي؟ څه به کوي؟
یار صاحب خبره خو ډېره خپل او ډېره مزیدار وکړل. زه راتلونکي د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم، ښه موسیقار شم، او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم. او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله بیا خو خپله به یې وایو، او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به یې وایو.
ډېره مننه.
Oh,
چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سرشوه د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا ک ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مڅېړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوی ولا هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آیا یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکه کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم سوی و شکلی موجود و او کوزه پختون پاک هم بره پختون پاک هم او د 9/11 واقعیا دا دومره درناوه او دومره پلنوه او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استر او اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولېدا، پلنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکارو چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غرزدلی اغیزې دي هغه ټول پکې راټولې کې، نو ناول زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیده، دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلي دي او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجه نه نه دي چې منځته راغلي دي او یا اپروچ کمی و، خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کوم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کوم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو، باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتون ولست.
ښه، تاسو خو ویلي چې یین په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر کوزه پښتونخوا کې خلق آماده کړل دی سیستم چې پښتو ولي کی پښتو ولولي نو نوې کول کې کسان را پیدا شوی دی.
د یو لسم د سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی ځانګړي زاویې له مخې ګوري. تاسو څېړنه په دغه برخه کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ؟ یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده. دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته یې شتون ولرل دلته پښتنو سیمو کې دې د ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ متروک کړي وو پرېښي مو هغه بېرته ژوندي کړل
او یې نوي جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوي ه جوړ کړي دي او بیا څه داسې هشوي دي چې د نړۍ نه یې مخستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دي چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی.
له دغې پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ده او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به هم ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي. د ټولنو وضعیت څه ډول؟
د ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروستو که موږ وګورو په نړیوال کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغې کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغې فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو یې محدود وو او ډېر کم یې وو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسېدل نه، په ارتباط کې نه وو، په رابطه کې مربوط نه وو، نو هغه یې سره وګنډل، سره مربوط یې کړل، ارتباط یې راوسته. نو هغه سیزونه اوس ښکاره شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کېږي او په خوست کې څه کېږي او په وزیرستان کې څه کېږي هغه لرې پرتې سیمې. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندي شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغې پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي؟ په اړیکو کې څومره اغېز کړي؟
اړیکه خو که موږ وګورو د افغان چې دا کوم ناورین تیر شو د څلوېښت کالن په دې ټول دورانیه کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرې والی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو. او هغې نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغلل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوې، هغه خپلویانې، هغه رشتې هغه یې ځان سره راوړي دي. او دوی که د سرحد یا د بارډر شایانو سره لرې کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخی یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپه په شپه، ګنټه په ګنټه، سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبرې دي.
او دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه وخت کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچوس کوم کار کوي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت؟ آیدا قانی کون کې ده؟
دا سیدای چې قانی کون کې خو ورته نشو ویلې، باید چې ډیر زیات کار وشي. قانی کون کې کوم غو وایو نو بیا به موږ ودښو، موږ به پزای ودرې، باید چې موږ قانی خو نشو. خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخ کې تر نمخ مخ کې نه تر صحه د ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري هلته محصلین دي ایم فیل او پی ایچ ڈی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخکې ته نه زیات اوس کار ته خلک چمتو شوي دي او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې په سلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی او کېږي.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
چیری لاننه 50 کاله وړاندې افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي، ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللي دي. په ښاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربیره دمه هم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزای و. فرشته مرسل د سماوار په اړه راپور لري.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وي. که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي، خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیره کیسې او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاگرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړش نه چایناکه د سماوار ځانګړي شیشې سری او شنی پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې کېښودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیره خوندوره شوربه وه هم چمتو کېدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلې دي.
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې، تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل، البته د شیدو پخولو، د شیدو څښل دا بیا ډیر پخوانه رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې، به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به. نو په دې اساس سماوات زموږ د وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو، د مشرانو، د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهورۍ په دروازه کې، د قولیابچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصهخوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځي.
۱۰۰ موږ راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تېري. د اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم به راته وایې؟
نوم اطلاکیم.
له پخو وختونه د سماوت په هکله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتللی، کومې کیسې به کولې، څوک به راتلل؟
ما ورته وواده د په یوه زړه و په یوه واده د اوس خو هغه وخت نشته، واده خله اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چینکۍ به واده د په دېرش افغانیو یا به په شل افغانیو، اوس خو واده د په څلوېشل افغانۍ ده. چینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې افغانۍ په څلور افغانۍ به مو خوړلې. واده مو بیا ډوډۍ راکړو، بیا چای راکړې، پنجي به مو ورکړي. دا پنجي کله تمامې دي؟
تاسو ویلې چې یو پنجي باندې به دلته چای و؟
هو، په یوه پنجي نه، په اورکي به و چای، په یوه اورکي به و. پخوا پنجان به واده ګرده ورځ به میاله په وکړه، پنجي به لا نه خلاصېدی. اوس واده زه روپۍ واده د غرمې پر خلاصېږي، سهاره ولاړ څه د غرمې خلاصېږي.
یعنی یو چای لکه چای په یوه روپۍ
په یوه روپۍ وه. داسې به مو په ګیلاس کې ور واچولې، موږ به ځیم لاړو. ته به خپلې چایناکه ووهي او پیسې واخېستلې. دا نه وه چې اکا زما پیسې دې څه کړې واده ولې دې نه کړې. اوس خو نارې در پسې ویل چې سړی درته درول دي په دروازه کې چې ازما پیسې راکړه. واده د څو دي وخوړلې، څو یې راکوې واده ولې نه راکوې.
د کابل اوسیدونکی احمد جان هغه څوک دی، دی هر وخت راځي دلته چای خوري او کله ناکله چې پیسې ورسره وي نو راځي چاینکي هم خوري. له ده سره خبرې کوو.
پنځلس کاله به کېږي دا زما هغه ده چې هر وخت د غرمې ډوډۍ له خاطر دلته راځم، ځکه چې دوی پخواني سیستم باندې چاینکي پخوي.
یعنی د سماوات د چای لپاره نه، د چاینکي لپاره راځي؟
بله، او چاینکي ښه چاینکي ورکي. او دا پخواني خلک دي، ګوره دیګه یو، ګوره سیستم یو، ګوره ټول په مغز پخواني سیستم باندې چاینکي کې پخوي او ښه مزه دار.
موږ تاسو کور کې خوب شروع پخو کنه؟
او لګن
اغل دي سره څه فرق لري؟
نه لګن مزه دار ای.
مثلا ولې مزه دار ای؟
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په پخوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه غره کوم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نه پیګم چې کوم څه رقم کوو کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نه سیار کوو.
یو بل ځان چې ډېر ستړی ښکاري اوس د دې سماوات روان ده، د ښکاري چې لري لارې څخه راغلی ده. کله څه نوم راتوي؟
نوم یې جان آغا ده.
کوم چې راغلی
د سروبي راغو، سروبي د ولسوالۍ نه دی خو دا مایان وټول نه سيدي.
سروبي کې مایان و بیا چې راغلی په لار فلسګونه نور وټلونه تراغه مستقیم دې سماوات ته. دا ولې؟
دا خو ما ډیر مخکینه دي دې سماوات په کډینو نه مخکینه دي. موږ خدای دې وبخي دي موږ پلرو قبلګا و دا ټول راتل بل ته موږ جوړي کړه. امغه سروبي کې ماما وخیالي کې وسم په کډینو ماغه شي
ته له پلار سره راتلې ماشوم وې و چې دلته راغلې څومره په خاني خاطرې در پیات وې.
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دې وکړنه هغه وخت چې راغلو نو دته به سره راغلو غون بل ته ډاله ناستو وطن خلاص سنگيري باندې ناستو مون بل تو سره ناستو بس دوی به دا ډوړې راو چې نکی راو کتل ماتولم په خپل بم خاطرې خو بس هغه میدان صدا خو هغه خل نست هغه مشره نست هغه لا دغه ځای کې به ناستو دا ته به ناستو ما سنگيري به ناستو هغه یو سنگيري.
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري، ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي، غواړي چې دلته له ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي. اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي، کله کله راځي، د خلکو چلند سره څه رقم ده. نوم دې راته وایه؟
اختر بیبي.
د سماوات هر وخت راځي، کله کله څنګه؟
لازم دلته خیرات غواړم.
خیرات غواړي؟
ها. مامال سوګه په ور کې سو پنځل په ور کې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو سره خرابې
کوي؟ دا دی خلک دي چې اسکو د تکال واشو چې اسکو
اې چای دی وی لې ته راځي دا سمو چې چای درکې.
اه چای
دې پیسې در مخلي؟
نه نه نه.
خوس د پخانه او سماور زای په خار کې بیلا بیل کافیانو هم نیولې دي. د سماور بنه پر مختلې شوې ده.
د کیسې زو ادبیات لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پراخوالي سبب ګرځي. د زرپانی په نن نه پانه کې وګمه جبار خل لند کیسه بدل نه راوروي.
زرپانه وخت ځان تکند غرمې تنک دی کاوه، هوا راتاو د شبيبه، د اوړي پادشاهي به ګلان غړېدلی وو، انګړ هم خشین وو. کابل کې ډېر لږ کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري. یو له دغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه، ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي، پرته له شپې څخه یو بل سره ډېر نه ویني. ټول سره خوشاله ناست وو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بله، علیکم السلام، وړکیه څنګه یې؟ خیریت خو به وي؟ ښه یم اکا، خو خیریت نه راته ښکاري. څه شوي؟ سم غږېږه اکا. هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه، زربخته ښه یې. څه یې کړي؟ هغې د بېغیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیه؟ څنګه دوا؟ اوس چیرې یې؟ قسم که خبر یم، کمال دوی شفاخانې ته وړې، ادی هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال هک پک پاتې شو، مخې ښځې ته ورواړاوه. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چېرته خښوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې ښځې ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډېر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسېد. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشي، تا ولې ځان راپازاباوه؟ تاسې ستړی مشی وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولاکه مو څه کړي وي؟ د ړندې لور ده، نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خر یې؟ ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده، بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکې شته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ، مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلۍ وویسته. حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک، د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بېوسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې سا بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ورواړاوه. ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې بېګا وهلې وه. د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرمه و هم مګ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه، غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه، بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، مازې د سترګو په ابراګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهل او ټکوله. قرآن که هیچ چا صرفه پې کړې، هم تیندارې هم میړه یې، هغه ریړۍ هم ژبه وره وه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه راونیسي. او ریندار یې ورزیاته کړه: نن ګیز ناوې ښایسته بناراسي اغوستی وو، مخکې په اوریښمین ټیکري کې کلک کلک پټ کړی وو، حمام یې کړی وو، په سپینو لوچو یې بنګړي اچولي وو، خپل کالي یې راټول کړي وو، کاریز ته تله. ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه. ملایکې ورسره وې، دنګه بنګه روانه وه. خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه وو. خو چې آسمان را سور شو، یوه یوه کلا را خبرېده، لمر را ختو، په ټول کلي کې ماتم خبور شو. هر چا په خپل وار سره خواخوږي څرګندوله. لا خبر نه و چې د موږک ګوله یې خوړلې، خو خبره پټه هم پاتې نه شوه. د ناوې مور سختې ساندې کولې، په ساندو کې خپله ګلورینه دنګه بنګه نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی، بیسا ولاړه وه. پس پین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترېده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې. لډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته خووله او بیشوا یې ورته کاوه. خور یې هغه څوک ده؟ هغه لاچاره خو یې بدله نه ده.